کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی او استودیو ته مظفر بازاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیله مند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشر له انتخاباتو مخکې ترسره شي. دا او نور خبرونه به نور راپورونه به وروسته واورئ. خو لومړی احمد شیبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوی ده چې د فبروري تر اخیره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسی شي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. خلیلزاد وایي موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکې، یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدلی شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکنی هیواد نه دی، بلکې بدل شوی دی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان برخه واخلي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسله والې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسله والې نیول شوي او د قوماندې ډیر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه:
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والي ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
بعض اعتراضات او شکایت کیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایتو پورې نه رسیږي، څنګه چې یادیږي ولې دا هم منلی شو چې دی کې 2300 نفر کاندیدان او 2009 کسه په تقریبا لاره پیدا کړي ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی د چې هلته انتخابات تصفرنه دي شوي.
له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل: زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28 او 28 هانوی ته ولاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو او پر دې شغېدلي وو چې څنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې پرون چې پرون خپور شو ویل شوی چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د مسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې شایي په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویتکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته دا خبرې وکړې.
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وای زه قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین مانی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو په اړه څه وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو په اړه د سپین مانی له هیڅ لوړ رتبه چارواکي سره خبرې نه دي کړې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د چیرونو مشي ځانګړي سارونکي رابرټ مولر ته ورکړل شوې ده، خو جنرال ماچو ویتکر د هغه پر کار څارنه کوي.
خبرونه مولا ذات ای رادیو اوریده. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي.
ما از هر تلاش هماهنگ دوست استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلمی خلیلزاد بنمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه و نه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوه نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي:
مذاکرات د امریکا او د طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خښې کې داخل نه شي زه فکر کوم یوه ناممکن خبره ده.
په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم سته، خو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو، مه هېروئ. ورزو ته خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو د افغانستان د سولې علي شورا هیله من کړې ده. شغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره سي. د سولې د علي شورا وین سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. تورمان صاحب، خبرونه تاسو راغلی.
بله، مننه فریبا جانې. د زلمی خلیلزاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مندي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مو از هر تلاش
هماهنگ دی وی مو هر هغه 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 هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد لخوا روان دي موږ سره همغږی دي. موږ د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکې بوي هیڅ فرصت او ممکن لار له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه وشي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او دغه شان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه شان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربان غوښتونکي دي، خو په خبره طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو راتلونکی پړاو تر راتلونکو دوه اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیلمن یم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیلمن یم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډېره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نور ستونزې پیدا کړي. طالبان مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پرې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه په څوزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اجمل تورمن. څه مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو په اړه هیله مندي شي چې وایي هڅه روانې دي چې د افغانستان سوله د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه اوسي. بلخو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه څنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې کدا ممکنه همسي فکر نه کوي چې یاده ډله دې په انتخاباتو کې برخه واخلي. له شغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه پوښتلې ده.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي، کدا ممکنه نه اوسېږي په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي دا غې پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خښه کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په خښه کې داخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافي نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات په لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت کوم هغه وخت سره دی، مګر په اوسنی مهال ویش کې کم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب اوسېږي او یا نتیجې ته سره ورسېږي.
یو بل خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا 300 کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي. اوس که مثلا یو هوکړې تر رسیږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانې په رای ورکولو کې بیا داخلیږي او که نه بیا سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا سره کې فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي ډېر به وغځېږي وخت.
زما په ګومان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راشي او په دغه انتخاباتو کې یې خپل نامزد وړاندې کړي که اجازه ورکول شي چې تاسو خپل یو کاندید انتخاب کړئ هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي. زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي. طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړیږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یې چې یو سیاسي نظام دی موجود سیږي موږ دراسو په حق دي فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته پکې ته زما بیره هم داده شي دغه یو په دا اوسنی ساختار کې یا اوسنی انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا په سولې راځي یا په انتخابات کې. که سولې راځي بیا دا انتخابات څه فکر نه کوم چې ممکن دی اوسې.
تاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کم یو ډیر مهم دی په خپل وخت انتخابات او کنه سولې او انتخابات په ځان سره ترسره کیدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخ ته وڅېړل شي. کله افغان دولت د طرف د افغان دولت د نظر ورته وکړل شي دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدي کې واشه د انتخابات او اول کېدل ممکن امکانات تر دې دي چې اول سولو یا موقت اداره دي. امریکا ته وګوره، امریکا بیا خپل د دین خپل برداشت لري چې نه او المرتسول مهمه د انتخاباتو په مده خلیزات ډیره هڅه کوي چې وایي چې باید انتخاباتو یا نمخ مور باید اصول تر سره شي تر څو پوری کچيري انتخابات وسی بیا د جنگ 15 کال نور دوام لري چې طالب د نوی دولت سره د نوی حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي نو دا استدلال دا دی که انتخابات وسی دا په دې معنی ده چې جنگ 15 کال نور غځي نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه اداره شي انتخابات نه مخکې دغه وشي. طالب بیا یو ډیر چلا او بیل مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري او کچیر رامسی دا انتخابات په بیا نه کیږي دا غي ماډل دا غي طرحه سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوت ده.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمی و.
جنگ دولک سول خان
سول او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاص راته رادیو اوري دوستان اوس په اقتصادي خبرونه وارو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوی چې نن په دغه ولایت کې د صنعتي تولیداتو یو نندارتون پرانستل شي. د دغه خونې رئیس سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات لکه شاد، زعفران، تولیدي کالي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. نوموړی وایي چې د دا شان نندارتونونو جوړول د بازار موندنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي. د ښاغلي خطیبی په خبره مخکې تر دې هم په دغه ولایت کې څو نندارتونونه له دې ډلې له ایران سره ګډ نندارتون او دغه شان د صنعتکارانو د ټولنې لخوا نندارتون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بڼوالۍ د سکتور د پیاوړتیا په هدف په روان کال کې په ټول هیواد کې په 3500 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کې د پستې، بادام او چهارمغزو باغونه شامل دي. ښاغلی رستمی وایي د دې ترڅنګ دغه وزارت په بلخ، لغمان، کندوز او ننګرهار کې د زر رسیدونکو میوو باغونه هم جوړ کړي چې ښه حاصلات لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي د زر رسیدونکو میوو لړلې بڼوالو د شفتالو له درکه سکل 25 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دوی په پام کې لري چې په 1998 مریز کال کې په ټول هیواد کې په 45000 جریبه ځمکه کې د میوو لرونکو ونو باغونه هم جوړ کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو د نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، او دغه شان یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی اثر په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 40 افغانۍ شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سودریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمي سرمشریز لپاره د دوړو لورو ترمنځ د غونډې لړۍ دوام لري. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې لیو بل سره ویني. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی او همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. مناسب خبرونه ته شرح لري. د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمي کتنې ترتیبات کوم ځای ته رسیدلې دي؟
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استازي سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې کړې دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلي دي، بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی، د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري، یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزي وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر شي.
د ترتیباتو مسله دغه په دې سرمشریزي کې به د دواړه مشران پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا داسې د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو ته هم یاد دی اورېدونکو ته هم چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بللې او دواړو موافقه کړې وه چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګري ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لرې کوي، خو ډېر کم پرمختګ وشو په هغه مسله کې. یعنی هغه ډول د امریکانو په خبره چې هغوی خپلې ژمنې عملي نه کړې، شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ویل چې امریکایان له غونډې په توند لهجه خبرې کوي. نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلې او بل سرغونډه کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ وشي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه د شمالي کوریا پاک د کوریا د ټاپوځمې پاکول دي، او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشر هم دا ځل داسې نښې نښاني ښودلي چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو ومني تر څو پر ځان او پر خپل هیواد نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد، و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوبه د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سله شاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلې سي. اوس په ورسو د کابل چپ روزپانو ته چې د افغانستان د مسایل او موضوعاتو په اړه یې بیلابیل مقالې او تبصری خبرې کړې دي، دغه روزپانو ته زمو همکار واصل وصال کتنه کړې ده.
کابل چپ روزپانو په خپل نننیو غنو کې بیلابیل مطالب خبرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي، حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې قطر او روسیې ته د ځینو طالب چارواکو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي، حکومت د دغه شکایت لامل د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو شمېر دغو طالب چارواکو د نومونو موجودیت ښودلی چې دغه سازمان د پریکړې له مخې د نړۍ نورو هیوادونو ته د سفر حق نه لري او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دا ټکي مراعت کړي. په سرمقاله کې راغلي، حکومت باید یو بام او دوه هوا سیاست پرېږدي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره پخوا هم دغه طالب چارواکو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي، خو حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. ورسپانې د سرمقاله په وروستۍ برخه کې لیکلي، له هرې هغې هڅې چې زموږ خلک سولې ته رسولی شي باید استفاده وشي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د مسکو دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو او یو شمېر سیاسي ډلو د استازیو په ګډون جوړه شوې وه، د نهه مدهیز پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېده. په سرمقاله کې راغلي، د مسکو غونډې ته د حکومت پلاوی نه وربلل شوی، نو په بدل کې حکومت د مسکو د غونډې په پای دومره منفي تبلیغات وکړل چې څومره توان رسېدو. د سرمقاله لیکونکي په باور، حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غني بې ماو ماچا ځان خولی کاوه او بې ځایه د داسې وی غونډې مخالفت وکړ چې که په طبیعي ډول ناکامه هم شي، تور او زیان دواړه د بې کفایت چارواکو د پزې پیزوان ده، او که بریالی هم شي نو پیغور به خامخا ورته پاتې وي. ورسپانې لیکلي، د اشرف غني حکومت په دې ورځو کې نه د امریکایانو په غونډو کې ځای لري او نه د طالبانو. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت په کابل کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه د طالبانو د مسکو د مرکچی پلاوي د مشر غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او دا د سولې لپاره د حکومت د پلان یوه برخه ده. ورسپانه لیکي، د حکومت د سولې په پلان کې ویل شوی، حکومت چمتو ده چې له طالبانو سره بې قید و شرط خبرې وکړي، دا ډله د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني او په کابل کې ورته د سیاسي دفتر د پرانستلو امکان برابر کړي. ورسپانې دا هم لیکلي چې افغان حکومت په هر ځای کې د هر چا لخوا د سولې د غونډو خبرو ملاتړ کوي، خو مشروط پر دې چې ملي ارزښتونو ته پام او درناوی وشي.
د کابل چپ ورځپاڼې خو مو واورېدلې. اوس به ورسو ستاسو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې دي، او د هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادي راډیو ته رسولې په ګډه به یې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد تلیم د ننګرهار مکوز کورل د خیو پاین د سره پلین کیم. تاسو د سلامه د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومیټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پوره معلومات دی چې ښوونکي د ټولنې معماران دي. که چېرته دا معماران یا دغه ښوونکي نو ټولنه به هم د شي د دلت سره مخامخ وي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دي ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام باحترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب خوشحال مزید دہلمند کو دیکھیے اور سبھی ساتھ سر عارف کے خواہش میں داری آزادی رکھ لیں خود ہم دہلمند والی سر لطف سر خزمہ حوصل دار شب مساکلات وزید الیلار باید مفتدہ برسی سو مرمخ کے سر کے قول و دالار پخا اور آوار کر یو بند خدار سڑک روڑ کیے داد ساری خراب سے مخار نوار مفتدہ دور دا سار وسی کے مونی کو اخدمبر دگری شروع سوالی سن سکلا ولسوالی تراشم سکلا ولسوالی سکجه کی ولسوالی تواسی دیر امنا نازازی راجی 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 راجی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي وي. که بیا هم غواړي چې دغه ډول ستونزې سره شریک کړي او موږ ته پیغام راوستوي نو کولی شي دغه شمیرو ته زنګ ووهي 0 5 3 1 1 او نړیوال شمیره مو ده 0 0 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مختلفو ځنګړو خبرونو لاله د اروندو چارواک سره ستاسو استونزې شریکوي. به هم مننه کوم زموږ خبرونه د عملري وس په یوې بلې ساينسي موضوع ته ورسو. تیرونکو د لمړي ځل لپاره بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن لپاره یو الګوریتم جوړ کړی دا چې دا به څه فعالیت کولای شي. نور به اسمت فرمان راته ووایي.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مسغو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بېلابېلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټیکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځیدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکټرانو ته ممکنه وي. پر یو شمېر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیښت کې څېړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مغزو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متنې واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په 15% بریالي شوي دي. څېړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. که چیرې مو تر دې مال د خبرونه نه اوریدل کولی سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او د خبرونه مو په تکرار واوري او یا هم زموږ راپورونه او خبرونه ولولئ. پاتمو د ازادي